شمې کټاوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه. وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، یو که چیرې غواړي یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بې سواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلې خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه وي ویلې. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. د رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دې څه لپاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډېر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شوه. موږ ډېر کم خلک وو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ لایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس ویلې خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکړو. یا 2 کاله زموږ د کورونا له خاطره ضایع شو، 2 کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو 4 کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ 4 کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستای، بیا پوهنتون لوستای، بیا کاري ساحې ته وتلې، کار مو کاوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زنه پیګما چې د غسم چاپیریال څه ته وایي که وایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له هغه چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي؟ نه، نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو، آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته شوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې و، پوهنتون کې و، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د په خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمه مات ورته وکاري چې اوس بالاخره تاسو جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدر من دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښ بګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستیو کوم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاق باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړې ماهر مومند. نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا په اړه خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لار باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په څه شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنا چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم تر رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښيږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکتونه دي، هغه کېدای شي چې داسې کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کېږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکړل شي، صحت خوونه اوسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پر تل لري کېدای شي هغه ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خورته حتما مخ کیږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دا ډېر زیات رسیږي کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپله ګټه ولري په ما خبره په خپل پښو ولاړي وي، دا څومره به ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه دی، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور او پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غختلتیا ولري د مالی لحاظ دا چې ډېر مهم ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږه ښځې درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او لنې خلی تجارت کولو شي، حضرت محمد سلام یو ګمارل کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه ته کار کولو، یعنی د هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار ازادي، ښځو ته د شغل ازادي، ښځو ته د مالی غختلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، که درته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د خارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس اپلیکیشنونه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غفلتیا ور بکلا، او په نورو مختلفو تبصات او تجارتونو کې دوی چې صحیح میولې برنامې هم د دولت لخوانه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خرو د مالی د تلتیا لپاره خلاص رسې کې ولې خلپتا، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي، دا غیر ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اخته وي مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي. اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غختلتیا مخنیوي وکوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته موږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولی شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، هغه لاسي صنایع یا نور شاندې هغه کولای شي چې د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خونه د حمایت بونی شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاغي کې وکولای شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه تنر سیګل کڅنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې مګر کوشش کولای شي. خبردار شي چې دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینې جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوایم په نارا اچولی شي، بوټم په نارا اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کور باندې دغه کارونه کولای شي. خو هم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بل خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس ما منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې چې خلکو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې باید چې پخوا د دینه مشوره نه اخیستله، د هغې نه وروسته به چې دا مالی لحاظه غښتلې ولا مشوره به تر نه اخیستله.
که درته وایي چې په کومو کورنیو کې چې میرمنې خپله ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دې نه هغه کوم واک، اختیار، کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کیږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې موږ بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا دکې په افغانستان کې چې کله یو کده مالی غختلتیا لري، نو کېدای شي چې په ډېر مهمو د ژوند په فلو کې د هغې نه سلام مشور واده کړل شي. مثال د یو اسلامي خبردار چې د یو ښځې نه کله چې واده کېږي، کله چې په نکاح کېږي، د دې رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبره ده، مګر په پاست رفتار ټولنو کې په افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر زیات برسیره دی نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي چې د ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پوښتنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي او یا هم په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نورو بخشو کې وي نو کله چې ښځې موقعختل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کېږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې عزاوي هغه کله خپل فامیل عزاوي ورونه خویندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې دي.
له بده مرغه دا هم لیدل کېږي چې کله یوه ښځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بیول کېږي که یو ځل بوزي په دویم ځل درېیم ځل چې سره یې داسې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېږي. هغه عامه خبره هم داده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچې هره ورځ یې بوزو ډاکټر ته په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بېرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي مالی غښتلتیا ونه لري نه تنها دا چې هغه صحیح مواردو ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي بره چې یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا ده چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکړی چې کله کامل خواړه ونه لري د هغې صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک دپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالي نغښتیا ده دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده ده او په اسلام کې هم نه پیسه دا ته یا مالي نغښتیا ته په بده سترګه باندې کتل او کوم کسان چې مالي نغښتیا کوي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کېږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکي وي هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلی دي چې پخوا به دغو جنگي ډالو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل یو دلیل پیدا و چې کړو بندو کېدل بل کانه د زراعت نه درلودل بینه درلودل دکانو تجارت بینه درلودلو مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي نو دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل هغه ترورستانو به چې 5000 کلدارې ورته ورکړل دي 1000 به ورکړل دي بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري مېرمنې لري دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بلاخره بیا پایله څه وي؟
پایله خو دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسیږي داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نه شي نو همیشه جنگ وي جدل وي بده رویه وي هغه د ښځو سره وي که هغه د ماشومانو سره وي هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د مېرمنو لپاره نسته وظیفې نسته که دوی لوړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیورې نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دی، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ، چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ډی پی چې دا، چې هغه مالي فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري، چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 اصل چرګې ساتلی دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا شیدا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې دا ډېر زیات فی مثال افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي، او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سره زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپل سر زر نه دي، مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي، او په هغې کې د غمیو چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پسنداز ډېر زیات مهم دی. کوم کسان چې په دې باندې پوهیږي چې د مثال د هفتې 10 افغانۍ یا د هفتې 100 افغانۍ پس انداز وکړي، سپما وکړي، او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې دا ډېر زیات پیسې کېږي، هغه ټولنه چې په مالي نظره آگاه دي، باخبره دي، هغوی پس انداز زیات کوي. اگر چې هغه پس انداز ډېر وړوکی وي، دغه خلک چې آگاه وي په هغو شیانو کې سرمایه ګذاري کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظره، او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي، په اقتصاد کې موږ اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید د دغه تلویزیون نه تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخته پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. موږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون یې مثال 2 کال تیر کړي وای، د دې ماډل تیر شلو، اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکړي، سپما وکړي، او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي، او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسېږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلون سره خوي، د زوی او د مور خوي، د خزه او د میړه خوي، د خور او د ورور خوي، او په امنس کې پټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه عزیز فرایجه کی.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو علمال او ملګری